کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټ کې وایم
د امریکا د دفاع وزیر وایي چې د افغانستان د جنگ پر نوې ستراتیژي باندې کار روان دی د حکومتي تحقیقاتو د کمیسیون رئیس وایي چې د ولایتي شورا غړی آصف محمد د بلخ د والی په امر نیول شوی و او د نیویارک د ښار د عیسوي مبلغینو یوې بانفوزه کلیسا له جمهور رئیس ټرمپ سره خپلې اړیکې وشکولې
په افغانستان کې په تیرو درې کلونو کې ډېرې مستقلې مطبوعاتي شبکې تړل شوې دي د اګست 19 د بشرپالنې نړیواله ورځ وه په افغانستان کې تر بل هر وخت نه اوس خلک بشري مرستو ته ډېره اړتیا لري د دې او نور مطالبونو مخ کې سید سلیمان شاه د دې ساعت خبرونه وایي
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز میټس وایي چې د افغانستان د جنگ لپاره د نوې ستراتیژۍ یا تګلارې د تنظیمولو لچارو نه راضي دی خو په دې اړه یې جزئیات ورنکړل جیمز میټس منځني ختیځ ته د سفر په وخت خبر اعلان ته وویل تر څو چې جمهور رئیس ټرمپ نوې ستراتیژي اعلان کړې نه وي په دې اړه به ونغږیږي د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړه چې د جمعې په ورځ د کیمپ ډیوډ په افریقا کې د افغانستان لپاره د یوې نوې ستراتیژۍ د جوړو په اړه خبرې د هغه په وینا هر اړخیزې او دقیقې وې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورټ ورکوي چې څو میاشتې مخکې ټرمپ د دفاع وزیر ته دنده سپارلې وه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر وټاکي خو هغه لا تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده کړې او وایي چې د جمهور رئیس ټرمپ د نوې ستراتیژۍ د اعلان انتظار کوي د بلخ د ولایتي شورا د یو غړي آصف محمد د تختولو او وهلو ټکولو د قضیې په اړه د حکومت د تحقیقاتو د کمیسیون مشر او د سیمه ییزه ارګانونو د خپلواک ادارې د کورنۍ تفتیش رئیس عبدالحبیب جبارخیل نن د یکشنبې په ورځ وویل داسې ښکاري چې هغه د بلخ د والي عطا محمد نور په امر باندې تختول شوی و جبارخیل وویل چې د تحقیقاتو نتیجه به رسمن د دوشنبې په ورځ حکومت ته وروسپاري په عین وخت کې د بلخ والي عطا محمد نور چې په خپله د چمتال ولسوالۍ کې تېره ورځ د طالبانو په ضد د عملیاتو مشري وکړه وایي چې د حزب اسلامي ځینې عناصر د دې سبب شوي دي چې ځینې سیمې د دولت د وسلوالو مخالفانو په لاس کې ولویږي هغه وویل
متاسفانه دست های دخیل از دی بعضی دوستا گرچه بخش حزب اسلامی برادر عزیز ماست ما دوستشان داریم با حکومت نقش دارن
اگرچه د اسلامی ګونګړې زمون ګورونه دي خو په دې اړه ځینې لاسونه دخیل دي د بلخ د والی په وینا په لسګونو طالبان وژل شوي او یا زخمي شوي دي او 15 تنه ژوندي نیول شوي خو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي عطا محمد نور ادعا وکړه چې د حزب اسلامي قومندانانو د سیمې دولتي قومندانان مجبور کړي چې خپلې پوستې طالبانو ته خوشي کړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي دفتر یا یونما نن د یکشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو د سریپول ولایت د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ په دره کې د ملکیانو د وژلو او زخمي کولو په اړه د تحقیقاتو رپورټ خپور کړی په رپورټ کې راغلي چې طالبانو او ځینو نورو وسلوالو چې ځانونه یې د داعش په نوم معرفي کول د اګست په 3 او 5 د میرزا اولنګ په دره کې د یو برید په دوران کې شپږ دېرش تنه ووژل چې ملکي خلک او ولسي پاڅون کوونکي په شامل وو دولتي چارواکو مخکې دا کړې وه چې 250 کسان وژل شوي خو طالبانو ویلو چې 28 تنه ولسي پاڅون کوونکي وژلي دي د ملګرو ملتونو تحقیقات کوي چې لږ تر لږه 13 کلیوال چې د اګست میاشتې په 5 نېټه د تېښتې په حال کې وژل شوي طالبانو تر اوسه پورې د یونما د دفتر په دې رپورټ باندې تبصره نه ده کړې هسپانوي چارواکي وایي چې پولیس د هغه 20 کلن المغربي ځوان پسې ګرځي چې ګمان کېږي د پنجشنبې په ورځ د بارسلونا په تفریحي ښار کې پر سیلانانو باندې حمله کړې وه په دغه مرګانۍ حمله کې 13 کسه وژل شوي او 100 کسان زخمیان شوي وو پولیسو ټولې لارې بندې کړي او وایي کوښښ کوي چې په هسپانیا او څو نورو اروپایي هېوادونو کې د حملو سره په شمالي افریقا کې د جهادي ډلو د ارتباطاتو درک ولګوي په بارسلونا کې د حمله نه څو ساعت وروسته په یو بل تفریحي کارګوټي کیمرل کې حمله وشوه. یو کس وژل شو او شپږ کسان زخمیان شو. په عین وخت کې د هسپانیې پاچا فیلیپی او ملکې لیتیزا د صدر اعظم ماریانو سره یو ځای په هغه مذهبي غونډه کې ګډون کړی چې نن دغه ښار په مشهوره کلیسا ساګرادا فامیلیا بلیسیکا کې د وژل شوو کسانو په یاد جوړه شوې وه. د هند په شمال کې د شنبې په ورځ د پټلۍ نه د اورګاډي د اوښتو په پیښه کې دریش کسان وژل شوي او یو شمېر نور زخمیان دي. پیښه د اترپردیش په صوبه کې رامنځته شوه. د کالینګا اوټکل اکسپرس په نوم اورګاډی چې څو ډبې یو له بل سره ټکر شوې د هندوانو مقدس ښار هریدوار ته روانو. محلي رضاکارانو له پولیسو سره د مړو او زخمیانو په راویستلو کې مرسته وکړه. د دغې پیښې علت لا تر اوسه پورې نه دی معلوم شوی. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی وای چې عراقي قواو د داعش له کنټرول نه د تلافر د ښار د بیرته نیولو په غرض نن د یکشنبې په ورځ تعرضي عملیات پیل کړل. تلافر چې د موصل په لویدیځ کې پروت دی د امریکایي او عراقي قومندانانو په وینا د داعش تقریبا 2000 وسلوال پکې موجودیت لري. له بلې خوا د ځمکنیو عملیاتو له شروع کېدو نه مخکې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف جټ الوتکو په تلافر کې هوایي حملې زیاتې کړې چې له امله په زرګونو ملکیان مجبور شوي چې د خپلو کورونو نه وتښتي. تلافر چې د موصل د ښار برعکس ډېر نفوس نه لري د اوسېدونکو اکثریت عراقي سنیان دي خو یو شمېر شیعګان هم پکې آباد دي. شیعه ملیشو تیر کال د داعش نه د تلافر هوایي میدان نیولی و. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د منځني ختیځ د بحران په باب د خبرو لپاره ملاقات کوي. خلیل خان با د رویټرز د خبري اژانس ته رپورټ خلاصه تاسو ته ولولي.
اسرائیل اندیشنه لري چې ایران په سوریه کې دایمي پوځي اډې جوړول غواړي. نتنیاهو تیرونی په یو وینا کې وویل چې اسرائیل د سیمې پرمختګونه څاري او هر ګواښ پر وړاندې به عمل وکړي. ایران د اسرائیلو ازلي دشمن ګڼل کیږي او د سوریه د ولسمشر بشار الاسد تر ټولو زیات ملاتړ کوي او سوریه ته یې د ملیشو جنګیالي استولي چې د بشار الاسد سره مرسته وکړي. روسیه هم د بشار الاسد متحد هیواد دی او د سوریه د راتلونکي په هر ډول موافقه کې مهم نقش لري. د اسرائیلو مشرانو په سوریه کې د شپږکلن کورنی جنگ پر مهال په سیمه کې د ایران نفوذ زیاتېدو ته همیشه اشاره کړې. نتنیاهو ویلي دي چې اسرائیلو په سوریه کې د حزب الله ډلې ته چې ایران یې ملاتړ کوي د کاچاک د لارې د وسلو رسولو په کاروانونو لسګونه بریدونه کړي دي. دوه کاله مخکې اسرائیل او روسیه په دې کانې سول چې په سوریه کې به پوځي عملیات سره همغږي کوي چې د یو بل سره د تصادفي نښتو مخه ونیول شي. خلیل خان د امریکا ژغ واشنگټن.
تاسی زمونږ غږ د واشنگټن نوري او هم د یورستي خبر د نیوار د ښار د ایسوي مبلغینو د مشهور کلیسا د غړو او نور مذهبي مشرانو په شمور ویډلې چې ټرمپ ته په غیر رسمي توګه د مذهبي چارو په باب مشورې ورکولې د حکومت د مشترک مذهبي بورډ نه استعفا کړې ده. دغه بورډ جمهور رئیس ټرمپ د خپل حکومت په شورو کې جوړ کړو. دا د عیسویانو تر ټولو غټه او بانفوزه ډله ده چې 2000 راجستر شوي غړي لري او د مشاورانو په توګه نن د یکشنبې په ورځ له ښاغلي ټرمپ سره خپلې اړیکې اوشکولې. د دې نه مخکې د امریکایي متخصصینو یوه 15 کسیز بورډ هم احتجاج په توګه د سپینې ماڼۍ له مشورې بورډ نه استعفا کړې وه. دا د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگټن د سټډیو نه خبريږي. درنو ریدونکو په افغانستان کې کوم 200 مستقلو مطبوعاتي شبکو خپل فعالیتونه بند کړي دي. عوامل او وجوهات څه دي؟ لمنیازې به روسته راپورټ راکړي. همداشان په همدې ارتباط د شمشاد د تلویزیون د رئیس سره مرکه هم لرو. خو اوس راځو دې مسلې ته چې جمهور رئیس اشرف غنی په دې وروستیو هفتو کې دا خبره کړې ده چې د افغانستان د جنگ په وضعیت کې بنیادی بدلون راغلی دی. نن د افغانستان حکومت د دفاع د وزارت د کمانډو قواو تشکیلات له فرقې نه قول اردو ته پراخ کړل. نقاطې ملاتړ قواو قمندان په دې مراسمو کې د افغانستان د دولت له وسوالو مخالف فینونه وغوښتل چې د گاونډیو هیوادونو په ملاتړ د خپل ملک او خلکو په ضد د وسلوالې جګړې نه لاس واخلي. خبريال ممتاز بهیر د کابل نه راپورټ راکړی دی.
د افغانستان حکومت د یکشنبه په ورځ د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د دفاع وزارت د کمانډو ځواکونو تشکیلات له فرقې څخه قل اردو ته پراخ کړل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه مراسمو کې افغان کمانډو ځواکونو ته په خطاب وویل تاسې د افغانستان دښمنان په شاتک ته اړ کړی دي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې له فرقې څخه قل اردو ته د افغان کمانډویانو د تشکیلاتو پراختیا به د دولت د وسلوالو مخالفینو په زړونو کې د ویرې د زیاتېدو لامل شي. ولسمشر غنی دغه راز د افغانستان په جګړه کې د بنسټیز بدلون یادونه وکړه او ویل
انسان مرحله اولی حمله دشمنه
سکال تاسو د دښمن د لومړي پړاو بریدونو ته په میړانه سره ځواب ورکړ او په تیرو سو اونیو کې په ځانګړې توګه د پرون په ګډون په تیرو سو ورځو کې ستاسو د ډیر مثبت مدیریت په نتیجه کې د جګړې په وضعیت کې یو بنسټیز بدلون راغلی دی. ولسمشر غنی زیاته کړه چې وسلوال مخالفین له تسلیمېدو پرته بل لار نه لري او که تسلیم نشي نو کمانډوز واکونه به تسلیمېدو ته اړ باسي. د ښاغلي غنی پر وینا پر راتلونکو سلورو کلونو کې د امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو په لوړېدو سره به په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شي. په افغانستان کې د قاتم ملاتړ د ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن په دغو مراسمو کې وویل په هره بیه چې وي د تروریزم پر ضد روانه جګړه باید د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه وګټي. هغه وویل د تروریزم پر ضد جګړه په نننۍ نړۍ کې تر ټولو مهمه جګړه ده. په دې جګړه کې د ماتې خوړلو بیه د تصور وړ نه ده. موږ باید دا جګړه وګټو، نه یوازې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د راتلونکي لپاره بلکې د ټولې نړۍ لپاره. جنرال نیکلسن د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفینو څخه وغوښتل چې د ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ د خپل هیواد او خلکو پر ضد له وسلوالې جګړې لاس واخلي. په دغو مراسمو کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي د کمانډو ځواکونو لاسته راوړنې مهمې وبللې او زیاته کړه د ستاسو اتلانو ډیرو کامیابو عملیاتو په جبهو کې د جګړې وضعیت بدل کړ. دښمن چې سترې او ستراتیژیکې موخې درلودې هغه ته ونه رسیدل. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپوهان وایي چې د کمانډو ځواکونو د تشکیلاتو پراختیا به د جګړې په ډګر کې د افغان حکومت د بریالي کېدو لامل شي. په خواني جنرال عتیق الله مرخیل امریکا غټول کمانډو ځواکونو په اکثرو عملیاتو کې ډیر لږ تلفات ورکړي خو په بدل کې زیاتې لاسته راوړنې درلودلې دي. هغه له فرقې څخه قول اردو ته د کمانډو ځواکونو د تشکیلاتو د پراختیا په اړه وویل دا ډیر لګښت اړتیا لري، ځانګړي تعلیماتو ته اړتیا لري خو ډیره ښه نتیجه هم په افغانستان کې لري. زه فکر کوم دا یو مثبت او ښه کار دی خو که دلته نړیوال ځواکونه یا په خپله امریکا د دوی د تجهیز تیاریو او اکمالاتو په برخه کې فوق العاده مرسته وکړي په افغانستان کې به ډیره ښه نتیجه ولري. اوسمهال افغانستان اول لزره ځانګړي ځواکونه لري. افغان حکومت په پام کې لري چې د دغو ځواکونو شمیره دوه برابره کړي تر څو په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او نورو تنلارو ډلو پر ضد مقابله وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د افغانستان د مستقلو مطبوعاتي شبکو د ملاتړ اداره نای وایي په تیرو درې کلونو کې په افغانستان کې 200 مطبوعاتي مستقلې شبکې تړل شوې دي. لیمین یازی د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان له خپلواکو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نای وایي په دغه هیواد کې له 1993 کال راهیسې 200 تصویري، غږیزي او چاپي رسنیو د مالي ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولې دي. د دغه ادارې اجرایوي مشر عبدالمجیب خلوتکر د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل په دغو رسنیو کې سلور ټلویزیونونه، له لسو ډېرې راډیوګانې او پاتې نورې چاپي رسنۍ شاملې دي.
مغل 1993 کال تر ننه د مالی ستونزو له امله د 200 رسنیو د بندیدو شاهد وو. په دې کې له لسو نه ډېرې راډیوګانې، سلور ټلویزیونونه، چاپي رسنۍ او همدارنګه خبری آژانسونه شامل.
خو د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت دغه شمېره نه تاییدوي او وایي چې شاوخوا 25 رسنیو په دې موده کې خپل فعالیتونه درولې دي. د دغه وزارت ویاند صابر مومند امریکا غږ ته وویل که له یوې خوا یو شمېر رسنیو خپل کاري جواز لغوه کړی دی خو یو شمېر نورو رسنیو بیا د کار جواز اخیستی دی.
څنګه په شپږ نویم کال کې زیات رسنۍ هم تاسیس شوې دي. ځینې رسنیو چې خپل جوازونه په رسمي توګه باندې ملغا کړي دي هغوی دا خبره کوله چې دوی د مالي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، ولې په دومره تعداد کې نه دي لکه څومره چې نه یې وایي.
نه یې دغه راز وایي چې په وروستیو کلونو کې د خبریالانو په وړاندې د امنیتي ګواښونو کچه هم لوړه شوې ده. د ښاغلي خلوتګر پر وینا د رواني سوي کال له پیله تر اوسه خبریالان له 15 امنیتي ګواښونو سره مخ شوي دي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو در نوریدونکو تاسې واوریدل چې لیمه نیازی په خپل رپورت کې ویلي چې د مستقل مطبوعاتو د ملاتړ د ادارې رئیس ښاغلی خلاتګر ویلي دي چې د 2014 کال رئیس 200 مطبوعاتي شبکې یعنی رادیوګانې، تلویزیونونه، اخبارونه، مجلې او آژانسونه تړل شوي دي. د ده په نظر د مستقل مطبوعاتي شبکو تړل منفی اغیزې لري.
رسانه هایی که اصطلاحاً خود را آزاد میگن ولی مربوط رهبرا است، مربوط قدرت های محلی است.
هغه مطبوعاتی شبکه چې په اصطلاح ځان آزاد بولی خو په رهبرانو، محلی قدرتونو او سیاستمدارانو پورې مربوط دي، د دغو شبکو د فعالیت زمینه پراخیږي. څرنګه چې دوی پیسې لري نو د آزادو مطبوعاتو ځای نیسي. په دې صورت کې ټولنه په سیاسي ټولنې بدلیږي، د افکارو او نظریاتو تنوع له منځه ځي او دا کار د ډیموکراسۍ پروسې ته غټه صدمه ګڼل کیږي. ښاغلی خلوتګر وایي چې دغه 200 مطبوعاتي شبکې مالی توان نه درلوده چې خپل فعالیتونه یې بند کړل. د افغانستان د مطبوعاتو او د بیان د ازادۍ قانون مستقلو نشراتي خپرونو ته زمینه مساعده کړې ده، خو شرط دا دی چې پالیسۍ باید د ملک د ملي مصالحو سره برابرې وي. سره د دې چې 200 مطبوعاتي شبکې تړل شوې دي، خو اوس هم ډېرې مستقلې شبکې فعالې دي. د شمشاد د تلویزیون د مستقل تلویزیون رئیس فضل کریم فضل وایي دغو مطبوعاتي شبکو په 2002 کال کې فعالیتونه پیل کړل، ځکه چې د بین المللي ټولنې هڅه دا وه چې آزادې مطبوعاتي شبکې مروج کړي او په هغه وخت کې د ټولنې ډېرې پیسې هم درلودې.
خپله د افغانستان رادیو تلویزیون دی اطلاعات او کلتور دغه کپاسیټي یا ظرفیت نه درلوده چې دا تلویزیونونه یا رسنۍ هغه کې کنټرول کړي، دې ته درسته پالیسي جوړه کړي. خو چار چا پیسې واغستې او رادیو یې جوړه کړه، دا محلي رادیوګانې پی آر ټي ور چا چې یعنی پار ولایت کې 15-17 رادیوګانې قومندانانو یو بل واغستې محلی شروع کړي، مګر دوی ونه دوی یو پالیسي نه درلوده چې دا به څنګه چلی. چې کوم وخت چې نه وچه شوه دا خارجي کومکونه پرې بند شو، نو دغه هم وتړل شي، ځکه دوی کوم سسټینبلټي یا کوم دوامدار هغه دوی نه درلوده چې دوی مخ ته لاړ شي او ژوندی پاتې شي. نو فلهذا دا لنډمهاله وي او تر څو چې ورته پیسې د پی آر ټیانې لخوانه ورکول کېدي چلېدي او هغه چې ختم شي نو دوی بعضې له منځه لاړې. بعضې رسنۍ نو دلته تقریبا زر تویم چې درې رقم رسنۍ وي، یوه هغه رسنۍ چې هغه پروژهي رسنۍ وي چې هغه پروژه وه واغ دغې استدا به پرې چلېده، او یو رقم رسنۍ چې هغه مستقیما د بهرنیو هېوادونه فنډ کېږي او هغوی ورته پیسې ورکوي او هغه د چا فنډ د هغو ته ضرورت نه لري. یو دغه ملي رسنۍ دي، نیمه ملي او ملي رسنۍ دي لکه شمشاد او بعضې نورې چې دوی په خپل هغه باندې په اصطلاح باندې دغه اعلاناتو باندې او په بعضو تولیداتو باندې او هم په اعلانونو باندې چې هغه د ناتو او د دولتي او غیر دولتي موسسو او د ملل متحد د هغه د اعلانونه دي، په دې باندې یو ښه پالیسي جوړه کړې ده. پالیسي ملي پالیسي ده چې خلک په اعتماد کوي او ښه اخبار ورکوي، ښه پروګرامونه ورکوي چې خلک یې خوښوي او د خلکو د خوښۍ په خاطر باندې اعلانونه اخلي او په هغه اعلانونو باندې دوی خپل ځان چلوي او خپل مصرف پوره کوي.
فضل کریم فضل صاحب، تاسو د شمشاد د تلویزیون رئیس یې، تاسو ویلې چې په اعلانونو باندې تاسو دغه پروګرامونه چلیږي او پالیسی مو ده چې خلک خوښوي ملي پالیسی ده، خو تاسو ویلې چې ځنې پروژې وي ختم شوي، ځنو باندې پیسې بند شوي، په هر صورت فکر نه کوئ چې دا د پالیسی مسله هم ډیره مهمه ده غیر د مالی مسلو نه؟ چې ځنې اقتصادي رپورټونه مونږ ته راغلل چې د افغانستان د ملي منافعو سره سم نشرات نه کوي، نو هغه مؤسسې یا ادارې به وتړل شي. په دې کې په تلویزیونونه می اخبارونه به می چې ساسي معلومات سي.
زه دا وایم دا خبرې به کوم وخت کې سوي، خو متاسف زه دا درته وایم چې تر اوسه دولت د دې په تړلو کې کوم دولت نه موږ سره مرسته کړې ده او نه په اصطلاح باندې زموږ په پرمختګ کې کوم رول درلودلی ده. دا
خپل رسنی دي چې یعنی موږ تر اوسه پورې یو درست پالیسی دي د دولت څنګه نه لرو د رسنی په باره کې، بلکې باید وی لرو خو متاسفانه څنګه چې ناظرین دي هغه سنی دي. ار دلته اکثر تلویزیون تاسو خبریږي او خبر به یاست چې دا تلویزیون ډېر سیاسي پارټي ځان ته جوړ کړي، وار لارجانو ځان ته، جنګ سالارانو ځان ته تلویزیون او راډیوګانې جوړ کړي د ځان د تبلیغاتو لپاره. نو هغه رسنۍ چې چیرته بندیږي هغه نه د حکومت پالیسۍ ته هغه دي دا کم مسؤلیت لري او نه په اصطلاح باندې کم ملي پالیسۍ ته، او نه دې ده چې ملت دوی نه څه غواړي. کامیاب هغه رسنۍ دي چې هغه واقعي یو پالیسي لري، یو ستراتیژي لري د ملک لپاره، د خلکو لپاره چې خلک څه غواړي، خلک څه غواړي هغه ورته
وایي. بله، اوس دغه سالور تلویزیونونه چې تړل شوي دي، تاسو ته خو به معلومه وي چې دا کوم تلویزیونونه دي، ولې تړل شوي؟ تاسو په نظر دوی پالیسۍ سمې نه وي؟ تاسو په نظر دوی رښتیا هم مالی هغه وضعیت ښه نه و ځکه وتړل شوي؟ علت څه؟
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د شمشاد د تلویزیون د رئیس فضل کریم فضل نور خبرې د امریکا غا آشنا رادیو په ویب پاڼه کې اوریدل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د آشنا رادیو د ویب پاڼې پته ده pashto.voa.com. قدرمن اوریدونکو، منسوتا د اوو میاشتو امیدواره وه چې د ایتوپیا په هاریج کې له خپل کور نه د سولې او ښې آیندې په تکل ووتله. د ایتوپیا د سومالی زون ته داخله شوه، بیا له سرحد نه سومالیې ته واوخته او په کښتۍ کې سپاره شوه چې یمن ته روانه وه. د امریکا غږ خبریالې د افریقایي څانګې خبریالې په دې باره کې موږ ته رپورټ رالیږلی دی.
دا په سمندرګي کې له 1300 سفر نه وروسته د جنگ ځپلې یمن ساحل ته ورسېدله. تها ویل د او څه باندې سل نور مهاجرو ته ویل شول چې دوی خپل ځای ته را ورسېدل، سره له دې چې دوی لا تر اوسه په سمندرګي کې وو. وسلوالو قاچاقبرانو تها مجبور کړه چې له کښتۍ نه اوبو ته وردان کړي، په داسې حال کې چې د کښتۍ انجن لا چالانو. دوی مونږ وهلو، دوی ښځې له ویښتانو نه نیولې او اخوا دیخوا راکش کولې. تها د امریکا غږ افریقایي څانګې ته تیره هفته وویلې، موږ د دوه ښځو لاسونه نیولي وو چې وروسته مو بیا خاورو ته وسپارلې. قاچاقبرانو موږ درې واړه راکش کړلو او ټیلې وهلو، دوه نورې مړې شولې او زه د خدای په فضل ژوندی پاتې شولم. د اګست په 8مه او 9مه دوه جدا پیښې وشولې چې قاچاقبرانو تقریبا 300 تنه په داسې حال کې چې دوی د عربو په سمندرګي کې د امن د شاه ابوا ساحل ته نږدې کېدل. دوی د ایتوپیا او سومالیا مهاجر، یو شمېر مهاجر په اوبو کې ډوب شولو او په لسګونو نور لا درک دي. د مهاجرت لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان کارکوونکي د لومړۍ پیښې نه لږ وروسته د ساحل غاړې ته نږدې د 9 مهاجرو مړي پیدا کړل. قاچاقبرانو ځینې مهاجر د ټوپک په زور سمندرګي ته ورټیل وهل. ځینو ژوندي پاتې کسانو رپورټ ورکړ چې قاچاقبران د امنی چارواکو نه وېرېدل چې بندي به کړي. که یمنی هوایي قواوې دوی وویني، نو دوی ته به د تللو اجازه ورنه کړي. دوی د خلکو سره خواخوږي نه درلودله. جمال کې بولو ګوراچا د امریکا غږ افریقایي څانګې ته د یو شاهد په حیث وویل، دوی خلک سمندرګي ته د یو خاص غوندې وراچوي. په کښتۍ کې سپاره اکثره کسان ماشومان وو. ولسکلنه ایتیمه سایوا احمد له ایتوپیا نه یې په کښتۍ کې سفر کوو. د احمد ورور ایتوپیایي چارواکو بندي کړی دی او له بندي کېدو نه وروسته یې خپل ورور په میاشتو نه دی لیدلی، ځکه نو دی د تیښتې خطر په ځان قبول کړ. زه مور او پلار نه لرم، زه یو ورور لرم او هغه حکومت په دې طور چې په احتجاجونو کې برخه اخیستې ده بندي کړی دی. دی د امریکا غږ افریقایي څانګې ته وویل، موږ نه پوهیږو چې هغه چیرې دی، او وروسته مې بیا فیصله وکړه چې له خپل هیواد نه ووځم. د مهاجرت لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان نطاق اولیویا هیډن وایي، په دواړو کښتیو کې احمد یوله ماشومان نه و. هیډن امریکا غږ ته وویل، دغه حقیقت ټکان ورکوونکی دی، ځکه چې د سومالیا او ایتوپیا مهاجرو اوسط عمرونه د 14 کالو نه زیات نه دي. د شابوا د ساحل پیخونه د قاچاقبرانو تکتیکونه څرګندېږي چې خپل ځانونه ژغوري او د مهاجرو ژوند د خطر سره مخامخ کوي. د یو این ایچ سی آر په قول تیر کال څه باندې 110,000 تنه یمن ته رسېدلي وو. د آی او ایم د اټکل له مخې په روان کال کې له ایتوپیا او سومالیا نه د عدن خلیج یا د سری بحیرې له لارې نه څه باندې 50,000 تنه یمن ته رسېدلي. د آی او ایم رئیس محمد عبدالکر وای مهاجر د یو بل خیال ساتي. ژوندي پاتې ځوانانو 50 مړي په چټکۍ سره خاورو ته وسپارل چې دا زموږ ټیم ته یو ټکان هم دی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ. د پکتیا د زازی اریوب د ولسوالۍ خلک د نامنې لپیخونه په تنګ راغلي دي. خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را کړی دی.
د ځازی اریوب اوسیدونکو په وینا له 15 ورځو راهیسې د دغې ولسوالۍ اړوند د سکندرخیلو په سیمه کې طالبانو عام لار د مینونو په وسیله تخریب او خلکو ته پرې د ورتګ اجازه نه ورکوي. د سیمې یوه اوسیدونکي د لور امریکا غږ ته وویل چې خلک د طالبانو له ویرې پر یاد عامه لار د ورتګ زړه نشي ښه کولی. د ده په وینا خلک مرکز ګردیزه او شاوخوا نورو ولسوالیو ته له فرعي لارو کار اخلي.
مینونه خاص کړي دي سکندرخیل او سمخیل ته لور ته وایي دلته مینونه خاص کړي او غټې غټې ونې ورته وایي رزم دغه دی ډېرې سره بسلي دي. بس خلک راغلل کوي سمخیل کې یوه پسته ده حکومت
د پکتیا دی. ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل امریکا غکتول چې دغه وضعیت په سیمه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د اله امنیتي ځواکونو څخه د ستونزې د حل لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
چېلته سرکونو کې مینونه ځای پرته شوي هلته مریضان هلته مسافر هلته ماشومان هلته د پوهنتون محصلین یعنی بند پاتې دي. هیله هم دغه ده چې هر څومره زر چې کیدای شي ډېر کوچنی تهدید دی باید له منځه یوسي.
د ځازی اریوب ډنډې پټان احمد خیل سمکنی او د یو شمیر نورو هم جوار ولسوالیو لار ډیر ځله مخکې هم وسلوالو طالبانو د خلکو پر مخ تړلې. د سیمې اوسیدونکي له حکومت نه د دې لارې د امنیت ساتلو جدي غوښتنه لري. په ورته وخت کې د پکتیا د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر سمنوال نثار احمد عبدالرحیم زیمنی چې طالبانو اریوب ځازی ولسوالۍ ته غځېدلې لار تړلې وه خو زیاتوي چې اوس مهال امنیتي ځواکونو دا ستونزه هواره کړې ده.
الته مینونه خخ کړي وو ونې را ماته کړي وي پلچکونه په مینالو زولي وو د مونږ وی بیدار امنیتي او دفاعي ځواکونه په ډیره چټکیا سره هغه ساحې ته ورغلل. اوس الحمدلله هغه دغه ساحې مشکلات په ټوله معنا حل دي.
د ولایتي شورا غړي اندېښنه څرګندوي چې که حکومت په سیمه کې د طالبانو پر ضد قاطع عملیات او هوایي بریدونه ترسره نه کړي ممکن ځازی اریوب او شاوخوا نورې ولسوالۍ هم د جانیخیل ولسوالۍ له برخلیک سره مخ شي.
درنو اوریدونکو د دینی عالمانو او عامو خلکو د ګواښونو او انتقادونو باوجود آریانا سعید په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ د 90مې کلیزې په مناسبت کنسرت اجرا کړی دی.
د مشهور سندرغاړي آریانا سعید لیدو او اوریدو ته سلګونه افغانان ورغلي وو خو د انټرکانتینینټال هوټل په 2 مترۍ کې مخالفین راټول شوي وو او ویل یې چې دا پروګرام باید لغوه شي. آریانا سعید او نورو سندرغاړو یې پروا ونه کړه او په مستو سندرو یې د ملاتړو ولولې راوپارولې.
احساسات خدای چې نمیتونم بیان کړم بسیار زیات خوشحستم بسیار زیات و از خوشی دارم جنگ مانده واقعا نمیتر است. بسیار خوش هستم. جشن استقلال را جشن گرفتیم بعد از بسیار بسیار وقتا که بسیار مهم بود و اینمی که افغانای ما در بینشان اتحاد و همبستگی بودم شب همگی یک جایزه یک چت خانمام آقایان همگی اینمی بسیار پیش ما یک دنیا ما نامیته بود.
تاکل شوی باید چه در کنسرت پا غازی لبغالی که ترسر شوی وی و د امنیتی اندېښنو له کبله د کابل په کانتیننتال هوټل کې د کلک امنیتی تدابیرو سره ترسره شو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه همدلته پای ته ورسیده. خود آشنا رادیو خبرونه ادامه لري. څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه مننه چې د آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.